قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ساده رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند ل خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه په ریپورتونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مخړې د افغانستان کورنیو خبرونو ته
سلام. د خبرونو سرټکی، د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر په بیا پرانستل کېدو د پاکستان له هیلمندۍ هرکلی وکړ. د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټ له افغان حکومت وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په سر خبرې دې له سره پیل کړي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه د پاکستانی چارواکو له وروستیو سرګندونو هرکلی وکړ. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو خبره د هرکلی وړ ده، خو په دې شرط چې د عمل په ډګر کې هم پاکستان خپلې هلې ځلې وکړي.
ما هم امیدوار هستیم که این خوشبینی ها جامعه واقعیت
دی. وای مونږ هم هیله لرو چې د هیلمندۍ عملی شي، یعنی د گاونډي او ورور هیواد پاکستان لخوا په عمل کې هم صمیمانه، لا زیاته او اغیزمنه همکاري ترسره شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برېټانیې د بهرنیو چارو لو وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې هیلمندۍ وښوده چې په قطر کې د طالبانو دفتر بیا پرانستل شي. ټاکل شوی دا سرتاج عزیز د شنبې په ورځ کابل ته راشي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په خوخی ولسوالۍ کې اته جسدونه موندل دي. د لوګر د امنی قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان مرکز پولی علم پورې اړوند د کولنګار د سیمې اوسیدونکي دي او په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز کې مزدوري کوله. صادق عبدالرحیمزي وویل د اته کسان نن سهار کله چې د خپل کار د ځای په لور روان و له موټر نه کوز کړل شول او بیا د خوخی ولسوالۍ په دښته کې وژل شوي دي. لا تر اوسه د دې کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیز امنیتي تړون پر سر خبرې له سره پیل کړي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم نظری نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې سند په اړه په خبرو کې ځنډ د افغانستان په تاوان دی.
دولت افغانستان جدا باید توجه بکنه به این که افغانستان ضرورت
دی. وای د افغانستان دولت باید جدا دې ته پام وکړي چې افغانستان دې ته اړ دی څو له امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو سره د یو نږدې پارتنر په توګه مطرح شي او په دې اړه خبرې باید په شفافه توګه ژر تر ژره پیل شي. افغان حکومت تیره میاشت په قطر کې د طالبانو لپاره د اسلامي امارت په نوم د دفتر د پرانستل کېدو په غبرګون له امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي تړون پر سر څلورم دور خبرې وزنډولې. افغان چارواکو ویلي تر څو چې د سولې په برخه کې امریکا د افغانستان شرطونه نوي منلي دا خبرې به پیل نشي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د رودات ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له دوو نورو وسلوالو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د امنی قمندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته وویل دا کسان تیره ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نیم ساعته نښته کې وژل شوي. طالبانو د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې نن سهار په حصارک ولسوالۍ کې 15 پولیس له هغوی سره یو ځای شوي دي. چارواکي د دوی دغه ادعا ردوي. دا کورونی خبرونه، بهرنی خبرونه به رضوان مراد وړاندې کی.
د سوریې یو ژورنالیست چې د ولسمشر بشار اسد کلک پلویو د لبنان په جنوب کې وژل شوی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس ویلي محمد درار جمو تیر ورځ په سرافند خارګوټي کې په خپل کور کې په ډزو وشل شوی دی. اخوا د لبنان رسنیو ویلي د دې پیښې په تړاو دوه لبنانیان او یو د سوریې تبع د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. په سوریه کې د حکومت پر ضد پاسون له پیل راهیسې د دې هیواد دا لومړنی ژورنالیست دی چې په لبنان کې وژل کیږي. د سوری شخړې د لبنان ځینو سیمو ته هم غځېدلې ده او دغلته د اسد د حکومت د پلویانو او مخالفانو ترمنځ د نښتو رپورټونه رسیږي. د لبنان سنی ډلې او چارواکي د سوری د وسلوالو یاغنو ملاتړ کوي، خو د دې هیواد د حزب الله ډله بیا د اسد د رژیم په پلوي سوری ته خپل جنګیالي استوي. د روسیې د کیروف ښار یوې محکمې د اپوزیسن غړی او د فساد ضد بلاک لیکونکی الکسی ناوالنی د اختلاس په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. قاضي سرګی بلینوف نن ناوالنی او هغه سره یو بل تورن پیوټر افتیسریوس ته د محکمې حکم واوراوه. دا دواړه د لرګیو په یو کمپنۍ کې هغه مهال چې نوموړی د والي سلاکارو د 5 لک ډالر د اختلاس په تور نیول شوی دی. د ناوالني مدافع وکیل سرګي ګاپیلوف لا د مخ ویلي چې د نوموړي موکل لخوا به د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه وشي. الکسی ناوالني پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی او ویلي دي چې پر ده د لګیدلې تور هدف د ده خاموش کول او له سیاسي صحنې څخه وستل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو ته نږدې کیږي. د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او عربي استاو سره له لیدنې وروسته په عمان کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال جان کیری ویل دا هیله مند دی چې دواړه خواوې ژر په یو میز خبرو ته کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عرب لیګ چارواکو ته د عربو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د هغه پراخ پلان په اړه تازه معلومات ورکړل چې د سعودي عربستان او د اردن د پاچا عبدالله لخوا پیشنهاد شوي دي. د مصر په اړه جان کیری ویل دا ډېره وختي ده چې د مصر د نوي موقت حکومت په اړه چې د سې شنبې په ورځ لوړه وکړه قضاوت وکړي.
We want everybody to participate and
دوی وی مونږ غواړو چې هر څوک دې برخه ولري. مونږ د سیاسي نیونو په اړه اندېښنه لرو، د خلکو د ازادۍ په اړه هم اندېښنه لرو. باید هر څوک وکولای شي په سیاسي چارو کې برخه واخلي، ځکه مونږ فکر کوو چې د مصر د زړه او روح د بیا فعالېدو لپاره دا مهمه برخه ده. نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو ورځو کې به وضعیت تر دې ډېر روښانه شي. نوموړي ویل په مصر کې د کورنۍ جګړې امکان د امریکا لخوا د دې هیواد د وضعیت ارزیابي پیچلې کړې ده. د مصر موقت حکومت د جولای په درېمه نیټه د ولسمشر محمد مرسي له واک څخه له لرې کېدو وروسته رامنځته شوی دی. پاناما د ملګرو ملتونو د امنیت له نړیوال شورا غوښتي چې د شمالي کوریا د هغې کښتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچاق کېدلې. پاناما تېره اونۍ د شمالي کوریا دا کښتۍ چې تر بورې لاندې پکې د میزایلو او میک 29 ډوله جنګي الوتکو نورو وسلو پر ځای پر ځای شوې ونیوله. کیوبا ویلي دا روسي سخت وسلې د ترمیمولو لپاره شمالي کوریا ته انتقالولې. اخوا شمالي کوریا پر پاناما غ کړې چې دا کښتۍ او د هغې نیول شوې عمله خوشې کړي. د جنوبي افریقا چارواکي وایي پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په ښه کېدو دی. دا ولسمشر جاکب زوما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خپرېږي چې منډیلا خپله 95مه کلیسا لمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما ورته د مبارکۍ پیغام لیږلی دی.
خبرنو مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطلب لرو. د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې په قطر کې د طالبانو تړل شوی دفتر به بیرته پرانستل شي. دوی دا څرګندونه وروسته لاغه کوي چې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان یو چارواکي هم ورته خبره کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولا دې خبر کو چې یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې مرکزونه کم دي او نشي کولای په اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي. په دې موضوع له کابل او کونړ ولایتونو څخه دته جلا جلا ریپورټونه وړاندې کوو. په دې مهم خبرو چې کابل خاریان د افغانیو پر وړاندې د امریکایي ډالرو د بای د لوړېدو له کبله اندېښمن شوي دي. وایي د ډالرو د بای لوړېدو پر مارکیټ اثر کړی او ټول خوراکي او نور مواد به یې لوړې کړي دي. که وخت نور ریپورټونه به هم درته وړاندې کړو. ځوان فکر پروګرام هم په دې یو ساعت کې مهیر وایي. دا اساده راډیو دا افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې په قطر کې د طالبانو تړل شوی دفتر به بیرته پرانستل شي. د دې شورا چارواکي وایي دوی هڅه داده چې په افغانستان کې د نن د سولې خبرې پیل شي، خو د قطر دفتر ته اوس هم سترګې په لار دي. د سولې علي شورا دغه هیله مندي په داسې حال کې خي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په قطر کې به د طالبانو د دفتر د لوحې او بیرغ ستونزې هوارې شي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیرته پرانستل کېدو په اړه کوم پرمختګ نه دی تر سترګو شوی، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه تمه کوي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان دننه د سولې خبرې پیل شي، خو توقع یې دا ده چې په دوحه کې د طالبانو دفتر هم د افغانانو له شرایطو سره سم بیرته خلاص شي.
دروازه
دی وایي د سولې او بیا پخلاینې دروازې وازې دي. موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو. هیله ده د قطر د دفتر دروازه هم بیرته خلاصه شي، خو په هغو شرایطو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. له دې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په قطر کې به د طالبانو د دفتر د لوحې او بیرغ ستونزه هواره شي. سرتاج عزیز وویل چې دغه دفتر په موقت ډول تړل شوی او له بیا پرانیستل کېدو سره سم به یې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر هم په خپل وروستي خبري کنفرانس کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پیلیدونکي خبرې رد نه کړې، خو وی ویل دغه خبرې به هغه وخت پیل شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي. خو د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې به د بندیانو د تبادلې په ګډون په ځینو نورو خپلمنځي مسایلو وي، نه د سولې په اړه. ښاغلی قاسمیار وویل که امریکا او طالبان تر خپل منځه د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل هم کړي، دا به بې ګټې وي. خو ځینې کارپوهان د سولې عالي شورا له دې خبرو سره مخالف دي او وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره ډېره مرسته کولی شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی ډار څرګند کړ چې په قطر کې د طالبانو دفتر به هرو مرو بیرته پرانستل شي.
زه فکر کوم چې دا بیرته پرانستل کېږي، ولې چې امریکا یې غواړي او هغه غواړي چې خبرې ورسره وکړي. فکر کوم تفاهم ته به ورسیږي، دا دفتر به بیرته خلاص شي. د امریکا ورسره توافق راتلل معنی دا ده چې حتی 50% د افغاني حکومت سره توافق راغلی دی، نو دا ګټه کوي او تاوان نه کوي.
افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر بیا پرانستل کېدو ته هیله مند دي چې تر اوسه خپله طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ځینو کارپوهانو وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په بندېدو کې پاکستان لاس درلود، او تر څو چې دغه هیواد صادقانه همکاري ونه کړي د دفتر بیا خلاصېدل به په لنډ مهال کې امکان ونه لري. افغان حکومت په لومړي سر کې د طالبانو د دفتر په بڼه انتقاد وکړ او وی ویل چې دا په سوله کې د ښکېلو هیوادونو لخوا افغانستان ته یوه دسیسه وه. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ومورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې په قطر کې به د طالبانو تړل شوی دفتر پرانستل شي. د سولې عالي شورا دغه هیله مندي په داسې حال کې ښیي چې د پاکستان د صدراعظم سلاکار ویلي په قطر کې به د طالبانو دفتر د لوحې او بیرغ په اړه ستونزې هوارې شي او د تمه لري چې دا دفتر به بیرته پرانستل شي. ټاکل شوی ده چې سرتاج عزیز به په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته هم سفر وکړي. سیاسي څېړونکي افغانستان ته د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار د کېدونکي سفر په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې دا احتمالي سفر د امریکا او برتانیې د فشارونو زیږنده ده، خو ځینې نور بیا وایي چې پاکستان په دې سفر کې خپل اهداف پر مخ بیایي. په دې اړه له کابل د نسیم شفق رپورټ اورو.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په داسې حال کې افغانستان ته د راتلو خبره کوي چې سیاسي څېړونکي تر بل هر وخت د کابل او اسلام آباد اړیکې متشنجې او خرابې بولي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته سفر کوي. د وویل چې کابل ته د سفر هدف له افغان چارواکو سره خبری او اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر لپاره د زمینه برابرول دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانگزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا سفر تر ډیره پر پاکستان د بهرنیو فشارونو له عمله کیږي.
د قطر د دفتر له تړلو وروسته ممکن غربیان د طبيع زله بیا محتاج سي چې له پاکستانیانو سره خپل اړیکې نږدې کړي او له دې طریقه بیرته مسایلو کې ځان داخل کړي. دا یو مختلف سفر زه ګڼم چې د یو خوانه د پاکستاني مقاماتو نظریات د افغانستان د سولې مسلې او په دغه اساس پړاو کې د افغانستان په اړه بیان کې څومره صادقانه وی کړی دی دا بیره مسله ده. له بلې خوا د امریکې او د انګلستان د فشارونو زیږنده یو مسله هم ده.
خو ښاغلی ستانگزی څرګنده کړه چې د پاکستان د ناسم سیاست له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې دومره ترینګلې شوې چې ګمان نه کیږي د سرتاج عزیز د سفر بیرته ترمیم کړي. سرتاج عزیز په داسې وخت کې افغانستان ته د سفر خبره کړې چې یو شمیر افغان چارواکو څه مده مخکې ویلي وو چې سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغانستان سفیر ته ویلي چې د سولې د خبرو پر مهال د څو ولایتونو طالبانو ته وسپارل شي. د سرګندونو د افغان حکومت سخت خبرګون راوپاروه او ولسمشر کرزی وویل چې پاکستان له څو میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې ملک التوایفي نظام رامنځته کړي. د سیاسي چارو سیډونکو جاوید کوهستاني وایي چې په افغانستان کې له فدرالي نظام څخه د پاکستان ملاتړ افغان حکومت ډیر په غوسه کړی او د بل هر وخت په پرتلې د اسلام آباد پر ضد جدي دریز غوړه کړی دی. ښاغلی کوهستاني د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان هڅه کوي تر څو له افغانستان سره خپل اړیکې بیرته ترمیم کړي.
پاکستان کې بیشتر در مسائل چانه‌زنی دیپلماتیک،
پاکستان چې په سیاسي او ډیپلوماتیکو مسایلو کې ډېر هنر او تجربه لري، غواړي افغان مشرتابه دې ته قانع کړي چې له نوموړي هیواد سره اړیکې له اوسني حالت نه وباسي او ښه کړي. دوی افغان ولسمشر ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکوي او زه باور لرم چې افغان مشران به په اسانۍ سره قانع سي او دا سفر به په بیلابیلو سطحو ترسره کړي.
افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار د سفر د خبر له خبرېدو مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او له هغه مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو اسلام آباد ته سفرونه وکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له انتخابېدو وروسته ولسمشر کرزي ته بلنه ورکړې وه چې پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر کرزي په یو مناسب وخت کې اسلام آباد ته د سفر بلنه منلې وه او ټینګار یې کړی و چې باید سفر مثبت نتایج ولري، خو دا لا نه ده معلومه چې آیا کابل ته د سرتاج عزیز احتمالي سفر به پر نورو مسایلو د خبرو اترو ترڅنګ وکولای شي. ولسمشر کرزي قانع کړي چې پاکستان ته سفر وکړي او کنه.
تاسو لا پیغامونه نه
زه غوس نه میګم د لغمان د ولایت نه نو چې دا اوس را پسیږي او زبون خپل خلق وژني د زمو پیغام د ضروره کې دی حکومت سره د خپل مسلال کی. شکر الحمدلله مونږ هم دغه کلمه وي هغه هم دغه کلمه وي الله تعالی په خپل وجه سو کلمه وي کنه نبی علی سلام دا وي چې هغه باندې دوزخ اور آرام دی. مقصد زمونږ دغه د طالبان ورونو تم دغه خواسته چې د خدای د قران رسول مختو ګوري ک جهاد کوي دا جهاد نه دی، مسلمانانو سره جهاد نه دی، د ټول د شتګر دی د رزي د اسلام نام باندې امنغلته اصلا اسلام خرابول دی د سینه د چ ولا دی راغلی دی دلته مخبل د اسلام خرابول دی اسلام سپکاوی دی جدی کی.
محمد فاروق دما پیغام دی ته دا چې دوی باید د قلم دلارینه د سره دلارینه د خبر دلارینه خبرتری وشي خلک واړي چې آرام سکون جن ولري د سینه چې مثلا قتل کتالی دی د بل خانه رهبری کیږي دی کی دونه سنجش دونه په هنه ده چې انسان دی وګوري چې انسان چې لا اله الا محمد رسول الله وای هغه مسلمانی چې پر جمع کی
د مخالفینو د مونږ هله دادا چې عام واد وجلو لاس واخلي او دا د ملکی وګړو چې دای وجنی دا خو د اسلام کار نه ده، دا د شریعت کار نه ده. مونږ دغه نه غواړو چې دا کار لاس واخلي. د دې هدف خود د بهرنۍ او هدف ده، د همسایګانو د ګاونډي او هدف ده چې هغه ته پیسې ورکي او دغه په خوخه کارونه تر سره کوي.
دوستانو د کابل د خار د یوشمیر اوسیدونکو سرګندونې مو چې واوریدي د هغه پیښې په عکس العمل کې وي چې په لوګر کې یوشمیر کارکونکي کارګران وژل شوي دي او ویل کېږي چې د مخالفو وسله والو په برید کې وژل شوي. په دې اړه د کابل خار د یوشمیر اوسیدونکو سرګندونې وي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی چارواکي وایي د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې تر اوسه پورې څلور تنه طالب وسلوال وژل شوي. دوی وایي په عملیاتو کې افغان سرتیرو او عامه وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي سرحدي پولیسو د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې څلور تنه وسلوال وژل شوي او وسلې سرتیرو ته ورپاتې شوې دي. په جنوب کې د سرحدي زون درستیزوال جنرال رازق وایي پولیسو وروسته له هغه عملیات وکړل چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول. دی وایي اوس سیمه له وسلوالو پاکه شوې او د وسلوالو وسلې پولیسو ته ورپاتې شوې دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جنرال رازق وړاندې وایي تیره اونۍ د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې هم د افغان سرحدي پولیسو پر پوستو د درنو وسلو بریدونه شوي وو، خو وایي سرحدي پولیسو یې په غبرګون کې هماغه سیمې په نښه کړې او د نورو بریدونو مخه یې نیولې ده.
مشکل مولر مولر څخه دا ونه لاله لري چې د دې
سمو د وړاندې هم په زابل کې د سرحدي پولیسو پر ځینو پوسټو د ډیورنت کرخې له پوري غاړې پرېدو نشوي وو.
باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی په افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نو اوري.
دوستانو نن پنځشنبه ده او دا خبرونه هم یو ساعت وروسته یعنی د دریو نه تر پنځو بجو پورې زموږ په خبرونو کې مه هیروئ. په دې یو ساعت کې تاسو کولی شئ چې البته دا اوس چې کوم ساعت روان دی په دې کې د ګولیا چار او پښتون په یو ویشتمه کې ځانګړي پروګرامونه واورئ. مخکې مو د ځوان فکر پروګرام یادونه کړې وه چې د تیروتنې له کبله بخښنه غواړو. دا پروګرام زموږ په نورو خپرونو کې خپرېږي. دا د آزاد راډیو ده. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په کابل ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه کم دي او نشي کولای په اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د محل په ټول افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکلو لپاره یوازې یو څلوېښت مرکزونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د ښځو ونډه هم کمرنګه ده. جمیله ظریف په دې اړه له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
کابل چې د سباندې پنځه میلیونه وګړو ښار دی، راتلونکو انتخاباتو ته د رای ورکوونکو د نومونو د لیکلو لپاره یوازې درې مرکزونه پکې فعال دي. ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې دا مرکزونه کم دي او خلک اړ دي چې د نوملیکنې لپاره له لرې ځایونو دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي. یو شمېر کسانو چې د کابل ښار د اتمې او شپږمې ناحیې د نوملیکنې مرکزونو ته راغلي وو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو او لارې لریوالي له امله نشي کولای کارت واخلي.
زه عبدالبصیر د اتمې ناحیې اوسیدونکی یم. نه ناحیې زموږ ډېرې زیاتې دي او دوی په دوو ناحیو کې مرکزونه جوړ کړي. دا باید په هرې ناحیې کې یو یو مرکز وي. خلک ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. پیسې به بېخي رایه نه خلم، هېڅ نه رایه نه ورکوم. زه به په کار سي دومره مصرف کوم، زه به کارت خلم، هېڅوک نه کوي داسې کار وکړي.
مانم گلدستر نظر پدې چې په کابل کې نفوس ډیر زیاته مګ مرکزونه ډیر کم دي. از موږ ډیر لري هم دا اوس موټر کې راغلو لارم پیدا کولای نه شو پیاده راغلو. از موږ پوسیدیم کې ډیر خلک دی مینا لري چې درای دی کارت واخلي مګر نشي کولای چې راشي. لار ډیر لري نه ما سه بي کارت پاتې دي ټول.
نو می منیجر دل تر اخلای ما چې ځان ته درای دی کارت واخلم مګ په تکلیف یاسو نشو کولای ته در ده غځي پرې راشو مګ کارت واخلو ځان ته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې دا محل په ټول افغانستان کې د نوملیکنې پروسې لپاره یوازې یو څلوېښت مرکزونه دي چې دا مرکزونه یوازې د ولایتونو په مرکزونو کې پرانستل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتل چې د 1993 کال انتخاباتو ته د رای ورکوونکو له سره نوملیکنه وکړي خو حکومتي چارواکو وویل چې بودیجه ورته نه لري. اوس د انتخاباتو کمیسون یوازې هغو کسانو ته کارتونه ورکوي چې د رای ورکولو پخواني کارتونه یې ورک کړي وي او یا یې هم نوي د رای ورکولو شرایط پوره کړي وي. په روانه پروسه کې بیا د ښځو ونډه هم کمرنګه بلل کېږي. د کابل ښار په شپږمه او اتمه ناحیه کې مې چې د نوملیکنې په مرکزونو کې شاوخوا یو ساعت تیر کړ، د ګوتو په شمار ښځې مې ولیدې چې خپل نومونه یې ثبت کړل. خو د شپږمې ناحیې د نوملیکنې مرکز یو مسؤول فرهاد شینواری بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوملیکنې له بهیره خوښي وښودله.
تقریبا په پنځم د جوزا موږ خپل کار شروع کړی دی چې د هغې نه تر اوسه پورې تقریبا موږ یو نیم سل یو سل شپېته کسان موږ د ورځې ثبت نام کړ. همدغه پروسه روانه تخمینا ویلی شو چې تقریبا تر څلور زره نه پاس او د پنځو زره نه کم په حدود همدې په منځ کې موږ دا ثبت نام کړی دی تر اوسه پورې. نو د اشتراک د خلکو ډېر زیات دی او موږ ته دا ښکار ان شاء الله چې پروسه ډېره ښه روانه ده. خلک هم خوشحاله دي او راضي دي د پروسې نه، موږ هم راضي او نو خلک ډېر مراجعین زیات دي.
شینواری وای چې دغه مرکز ته هر ورځ شاوخوا 150 تنه د نوملیکنې لپاره ورځي چې 50 تنه یې ښځې وي. د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونو د کموالي له امله نه یوازې د کابل ښار اوسیدونکي بلکې د اکثر ولایتونو اوسیدونکي هم شکایت کوي. د کندهار او کونړ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کارتونو اخیستلو پر مهال له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي.
نوم یې تاج محمد دی، کندهار ته یو تن اوسیدونکی دا درې دهې د کارتون د ویش مرکزونو چې کم دي نه یوازې په ښار کې ولسوالۍ کې هم دا ستونزه سره غوښتنه مو ده چې دغه مرکزونه ډېر ترڅو کندهار شهر په ډېر اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي.
زما نوم زبیح الله دی، د کونړ ولایت یو اوسیدونکی مرکزی او نارینه دوی ته نشي راتللی او باید دغه مرکزونه په ښار کې ډېر شي او کچرته ولسوالو ته هم دغه مرکزونه غځېږي او هغلته د انتخاباتو نوملیکنه شروع کیږي نو هغلته هم دی باید حداقل ولسوالۍ ته د دوه یا درې مرکزونه ورکړل شي چې د ولسي خلکو ستونزه واري او هغوی راشي او په ډاډه زړه باندې نوملیکنه وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد او د مدني ټولنې ځینو سازمانونو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتي چې د نوملیکنې مرکزونه باید ډېر شي څو خلک په اسانۍ سره نومونه ولیکلی شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ټول هیواد کې د نوملیکنې د مرکزونو شمېر زیات کړي. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د زمري میاشتې په پنځمه نیټه په هر ولسوالۍ او ناحیه کې یو یو مرکز پرانیزي.
فقط څو ورځې وروسته د اسد یزمري په پنځمه نیټه باندې به د هیواد په هر ولسوالۍ او هر ناحیه کې مرکز پرانستل کیږي. اوس مونږ په درس افغانستان کې یو څلوېښت مراکز لرو. دا به څلور سوه یو څلوېښت مراکزو ته لوړېږي تر څو نارینه ښځې په اسانۍ سره وکولی شي په خپله حوزه کې یا په خپله هغه منطقه کې یا په خپله ولسوالۍ کې د رای کار ترلاسه کړي. نو بنا دا د تشویش وړ خبره نه ده، دې ته مونږ متوجه یو. هر هغه څوک چې واجد شرایط وي مونږ ورته د زمینه برابرو چې کار ترلاسه کړي.
د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې د مرکزونو د کموالي په هکله په داسې حال کې خبرې کیږي چې ولسمشر کرزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون د چهارشنبې په ورځ توشیح کړ. د انتخاباتو قانون هم ملي شورا د دوشنبې په ورځ تصویب کړ او اوس د توشیح لپاره ولسمشر ته لیږل شوی دی. د نوملیکنې مرکزونو د کموالي تر څنګ امنیت بله ستونزه ده چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ځینې افغانان په هکله اندېښمن دي. شاوخوا څلور میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد په کچه د رایې ورکونې د اوو زرو مرکزونو لست امنیت د ټینګولو لپاره امنیتي ارګانونو ته سپارلی و. امنیتي ارګانونو په ټول هیواد کې د دې مرکزونو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی و، خو ویلي دي چې یوازې په څلورو ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته او دوی غواړي د انتخاباتو تر رسیدو پورې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. خو یو شمېر کتونکي او د حکومت مخالفې سیاسي ډلې بیا د امنیتي ارګانونو دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 16 نیټه ترسره شي.
و موردل چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خلک د رای ورکون د کارتونو د اخیستلو د مرکزونو له کموالي شکایت کوي. په کونړ کې هم خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې او کارتونو د اخیستلو د مرکزونو زیاتول غواړي. روح الانوري له کونړ په همدې موضوع بل رپورټ راکوي.
له تیرو نږدې دو میاشتو د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د رایو ورکولو کارتونو ویش پیل شوی دی. یاد ولایت لپاره د نوملیکنې یو مرکز ورکړل شوی چې دوه څانګې لري چې یوې ښځو لپاره د ښځو چارو ریاست کې او بلې هم د نارینهو لپاره د ټول ټاکنو په دفتر کې پرانیستل شوی دی. خو د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ټول ولایت لپاره یو مرکز کافي نه دی او خلک نشي کولی چې د لرو پرتو سیمو څخه دغه مرکز ته راشي او کارتونه ترلاسه کړي.
نوم مې زیولق صافی دی. کونړ ولایت د مرکز په شمول ټول 15 اداري واحدونه لري چې دغه د انتخاباتو کومه پروسه چې اوس روانه ده. موږ په ټول کونړ کې یو مرکز لرو چې کارتونه توزیع کوي، ځکه کونړ ولایت چې ډېر غرنی ولایت دی، خلک نشي کولی چې په اسانۍ باندې دغه مرکز ته راشي او کارتونه واخلي.
زما نوم هارون هاشمی دی، د مرکز اوسیدونکی. مرکز چون دلته نفوس ډېر زیات دی، د ولسوالیو څخه هم خلک دلته میشت دي، د نورو نورو ولایتونو څخه ډېر پراخه نفوس لري. یو مرکز دی او دغه مرکز د ټولو ولسوالیو رسیدګي نشي کولی.
دوی د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشرانو غواړي چې په یاد ولایت کې د کارتونو اخیستلو مرکزونو شمېر زیات کړي څو خلک په اسانه او له کوم ځنډ پرته کارتونه واخلي او په راتلونکو ټول ټاکنو کې ګډون وکړي.
زما نوم حمید ځواکمن دی، د مرکز اسدآباد د دم کلی اوسیدونکی. زه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه دا غواړم چې په مرکز او ولسوالیو کې د رایو مرکزونه زیات کړي ترڅو خلک وکولی شي چې په اسانه توګه د رایو کارتونه ترلاسه کړي.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه اړیکو مسؤول سعادت الله دا مني چې د کارتونو ورکړې مرکز یو دی او له امله خلک ستونزو سره مخ دي. هغه وایي ولسوالیو دپاره هم مامورین په دندو ګمارلي او دا صد د میاشتې په لومړۍ ورځو کې به د کارتونو ویش پیل کړي.
د دې پروسې لپاره ساحوي ناظمین هم ګمارل شوي دي. په دنده باندې ساحوي ناظمین خپل ټریننګونه اخیستي دي. هغې اوس کوم چې ټیټې رتبې کارمندان دي هغوی ته ټریننګ ورکوي. تقریبا د درې ورځو راهیسې په کونړ ولایت کې د موادو انتقال شروع دی، څه ولسوالیو ته رسېدلي دي او څه پاتې.
سعادت وایي که څه هم چې په ټول کونړ کې یو مرکز موجود دی، خو بیا هم تر اوسه 1500 او 28 کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ویشل شوي دي چې شاوخوا 3500 خزی هم پکې شامل دي.
موږ تر اوسه پورې 1500 شاوخوا په اندازه باندې کسان ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي.
کونړ د مرکز په ګډون 1500 اداري واحدونه لري چې د خلکو او مسولینو په وینا د کارتونو د ویش یوازې یو مرکز لري او هر څوک نشي کولی چې یاد مرکز ته لاړ شي او کارتونه ترلاسه کړي. دوی ویره څرګندوي چې که چیرته یاد مرکزونه زیات نشي، نو ډیر خلک په د کارتونو اخستلو او په راتلونکو ټول ټاکنو کې له ګډون څخه محروم شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو 2:30 بجو ته. رضوان مراد درته د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروړي. د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د بیا پرانستل کېدو په اړه د پاکستان د دې څرګندونو هرکلی کړی دی. د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټ له حکومت وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر سر ځنډېدلې خبرې بیا پیل کړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره 8 تنه افغان کارګر نن سهار په خوخي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د سوریې یو ژورنالیست چې د ولسمشر بشار اسد کلک پلویو د لبنان په جنوب کې پټ وژل شوی. د روسیې د کیروف ښار یوې محکمې د اپوزیسیون غړی او د فساد ضد بلاک لیکونکی الکسی ناوالنی د اختلاس په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پاناما د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې د شمالي کوریا د هغې کښتۍ په اړه تحقیقات وکړي چې له کیوبا څخه پکې وسلې قاچاق کېدلې. او د جنوبي افریقا چارواکي وایي پخوانی ولسمشر نینسل منډیلا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په ښه کېدو دی. طالبان وایي پر ملاله یوسفزی برید په دې خاطر نه دی کړی چې ګوندې هغې د نجونو د تعلیم په اړه مبارزه کوله. طالبانو پر نوموړي حمله وکړه چې هغه په سواد کې د طالبانو لوري د اسلامي شریعت د نافذولو پر خلاف په څرګنده مخالفت کوو. البته دا د طالبانو څرګندونې دي. د ازادي راډیو د مرکز خبری څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو یو قومندان وایي وسلوالو طالبانو پر ملالۍ په دیانت برید نه دی کړی چې نوموړي د طالبانو پر ضد چې غوښتل یې په سوات کې د نجونو ښوونځي بند کړي مبارزه کوله. د پاکستان د هوایي پوځ پخوانی افسر عدنان راشد وایي وسلوالو طالبانو له دې کباله پر ملالۍ برید وکړ چې هغې د طالبانو د هغو هلو ځلو پر خلاف چې غوښتل یې د سوات په دره کې اسلامي شریعت نافذ کړي پارونکي او انتقادي لیکنې کولې. متقاعد پوځي افسر عدنان راشد ملالۍ ته په څلور مخیزه لیک کې لیکلی دی پر ملالۍ د برید له امله خواشي نه دی، خو د بخښنې اړتیا نه ویني. نوموړي زیاتوي کاشکې وړاندې له دې چې پر ملالۍ برید وسي هغې ته یې خبرداری ورکړی وای چې د طالبانو پر خلاف دې فعالیت نه کوي څو په امن کې پاتې سي. راشد له ملالۍ غوښتنه کړې وروسته له هغه چې په بریتانیا کې یې درملنه پای ته ورسېده خپل هیواد ته دې ستنه سي. د نجونو په اسلامي ښوونځي کې دې لوست وکړي او خپل قلم دې د اسلام په ګټه استعمال کړي. د 13 اکتوبر په میاشت په سوات کې د طالبانو له لوري پر ملالۍ او د هغې پر دوو نورو ملګرو وسلوال برید د نړیوالو قهر راوپاروه. ملالۍ یوسفزی تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د خپلې وینا په ترڅ کې وویل د وسلوالو طالبانو برید هغې ته نور جرأت ورکړ، نوره یې زړوړه کړه. نوموړي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ کې دې ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. ملالۍ زیاته کړه
Let us pick up our books and our pens.
راځي خپل کتابونه او قلمونه راواخلو. دا زموږ تر ټولو پیاوړې وسلې دي. یو ماشوم، یو شوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولای شي. تعلیم د حل یوازینی لار ده.
is the only solution
د پاکستاني طالبانو دغه قومندان عدنان راشد پر ملګرو ملتونو انتقاد کړی دی چې د جولای 12 نیټه یې د ملالی په نوم کړی ده او ډیره یې وویاړله. نوموړی وایي نړیوال د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډرون په بریدونو کې د ملکي وګړو په وژلو اندېښمن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه په دغه سیمه کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې اوس په ملګرو ملتونو کې د نړیوالو زده کړو ځانګړی استازی دی پر راشد انتقاد کړی پر داسې وخت یې ملالې ته لیک لېږلې دی چې د وسلوالو طالبانو له لوري پر ښوونځیو بریدونه دوام لري. عدنان راشد په پاکستان کې د وسلوالو له لوري د پولیو واکسین پر کارکوونکو حملې داسې توجیه کړي چې ګواکې لویدیځ غواړي ماشومانو ته د پولیو د واکسین په پلمه مسلمانان شنډ کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې د ماشومانو د واکسین کولو پر طبي ډلو حملې کوي. عدنان راشد چې د پاکستان په هوایي ځواک کې افسر و د جنرال پرویز مشرف د وژلو په تور بندي و. پروسش کال وسلوالو طالبانو پر زندان حمله وکړه. عدنان راشد او نور کسان یې له زندان څخه آزاد کړل.
پختون په یوشتمه کې
ستلمو شه په دې پروګرام کې په دې خبره کوو چې مهاجرتونو د پښتنو په منځ کې له افراطیت سره څومره مرسته کړې ده. د یو شمیر کتونکو په نظر تر اتیایمې لسیزې وړاندې په سیمه کې نه یوازې په اوسنۍ بڼه افراطیت نه و، بلکې حتی ډېر خلک یې له نوم سره هم بلد نه ول.
دا اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو کې په همي اړیرجه په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه
د افغانۍ ملسیزي په پای کې پاکستان او ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه. اکثره کډوال په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په چیرې بیا د پیښور په شاوخوا کمپونو کې ځای پر ځای شول. تر ډیرو کلونو پورې د مهاجرو ماشومان له تعلیم او ښوونځي لري پاتې شول. وروسته د هغوی لپاره مدرسې جوړې شوې. په دغو مدرسو کې چې د عربي هیوادونو په مالی مرستې چلیدې د جهاد تبلیغ او تدریس کېده. د سیاسي چارو کارپوه او چیرونکو اجمل هډمن د مهاجرت چاپیریال او د کمپونو مدرسې د افغانانو په منځ کې د افراطیت په دودولو کې اغیزمنې بولي.
په افغانستان باندې د شورویانو د بریډ نه وروسته کله چې افغانان مهاجر شول، مخصوصا پاکستان ته لاړل، هلته په پاکستان کې وضعیت دغه شکل ته ورسېد چې مدرسې او غونډې او افراطي او احساساتي ویناوې دغه ټول مسایل و چې تاثیر یې وکړ په دې باندې، او دا په افغانستان کې د افراطیت په وجه کې ډېر اغېزمن و. که موږ هغه ادبیات چې د جګړې لپاره استعمال شوي دي یا هغه شعرونه لنډۍ چې موږ ګورو چې په جګړه کې ویل شوي دي، یا خصوصا د افغانستان هغه د حماسي ادبیاتو لویه برخه چې موږ ګورو، دا د ثور د انقلاب نه مخکې یو ډول وه، اما د ثور د انقلاب نه وروسته بیا تر ننه پورې چې موږ ګورو دلته بیا هغه افراطي کوم الفاظ دي هغه زمونږ په ادبیاتو باندې ډېر حاکم دي.
لیکوال او د سیاسي چارو بل کارپو نجیب منلی بیا وایي چې دا مسله له مهاجرت سره تړاو نه لري، بلکې د پردیو نظریو د تپلو له کبله افراطیت زیات شوی دی. د زیات کړه د سخت دریځ په ترویج کې هم هغه څه چې کین افراد یعنی کمیونیزم رول درلود، د خی افراد په خبرولو کې د سیمې استخباراتي کړیو لوی کردار ادا کړ.
په بهرني اړیر جان ځان چې کده چپی لوري ته کومسیا دی لوري وا بل خو مذهبي لوري ته د وحابیت ایدیالوژي ډیره زیاته تقویه شوله.
او د مهاجرت په محیط کې هم د پاکستان سیاسي استابلیشمنت د وهابیت د تقویض لپاره ډیر زیات کار وکړ. نو په دې خاطر چې کوم چې دا یو د مهاجرت سره د تړلې د بهرنیو ایدیالوژیانو د واردېدلو سره په افغانستان کې افراطیت رامنځته شو، او دغه افراطیت لومړی د افغانانو نه و، جنگ په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې تروریستي عملیات نه و، په افغانستان کې مخامخ جنگ کېده، په افغانستان کې د خراب او د ترپ جنگ و. مګر کله چې افراطیت رامنځته شو، کله چې القاعده رامنځته شو، کله چې عربي افراد راغلل او د افغانستان په جهاد کې داخل شول، د افغانستان جهاد ته بل لوري ورکړ، د افراطیت لوري ورکړ.
منلې د خپل اعداد ثابتولو لپاره ټینګار کوي چې اکثره پښتانه د قادریه او نقشبندیه طریقو پیروان دي چې دا طریقې هیڅ افراد نه مني. اجمل هډمن هم دا خبره مني او وایي که تاریخ ته وکتل شي یا د پښتنو ادبیات وڅېړل شي نو له اصطلاحاتو څخه ښکاري چې زموږ د ازادۍ غوښتنې جګړې یا حماسې د افراطیت تر اغېز لاندې نه وي، حال دا چې پښتانه همغه وخت هم مسلمانان وو.
همدغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو کې ډېرې حاکمې دي، دغه ډېرې پخوا نه استعمالېدلې. ګرچې که مونږ غازي ته وګورو، د غازي کلمه پخوا ډېرې استعمالېدله، دا هم یو ډول مذهبي بڼه لري. اما په افغانستان کې په خپل افراطي شکل باندې نه استعمالېدله، ځکه نن ورځ د جهاد او د فدايي او د بل اصطلاحات استعمالېږي. او بل خوا دغه لکه د ځوانانو یا د هغو کسانو چې په دغه جنګ او په جګړو په غزا کې شامل وو، هلته تخلصونه نمونه حتی زمونږ د دغه مسایلو د اغېز لاندې نه وه. غازي یو لقب و ځینو خلکو ته به ورکول کېده، اما نن ورځ زمونږ ګورو حتی ماشومان چې نوي زېږېدلي د جهاد په وختو کې په هغه باندې به مجاهد نوم ایښوده.
هاغلی هوډمن وایي چې د افراد اندازه له نومونو او نومونو څخه هم لګېدای شي. دی وایي چې د افراطیت تر اغیز لاندې ځینو کسانو حتی خپل هغه نمونه بدل کړل چې پلرونو یا میندو پرې ایښو،
حتی په یو کوټه یا په یو تخلنځي باندې نوم ایښودل کېده چې دا اسلامي تخلنځی یا آشپزخانه اسلامي مثلا. دغه رقم
نجیب منلی لویدیزوالو ته هم د تور ګوت نیسی، وای چې لویدیزوالو د جهاد په کلونو کې له سختریزو ګوندونو سره لا زیاتې مرستې کولې. د دې په وینا لویدیزو او عربي هیوادونو خپل مرستې د استخباراتي ادارو له لوري پر سختریزو ډلو ویشلې، ځکه چې د دوی په باور دغه ډلو ښه جنگ کولای شوې. اصلا
فکر کوم چې افراطیت د غرب زیږنده، د افغانستان تصوفي اسلام غربیانو په فکر باندې نشو کولای چې د شوروي مقابل کې مبارزه وکړي. هغوی د افغانانو د ازادۍ په روحیه باندې باور نه درلوده، او د دې په خاطر چې د هغوی ټوله فلسفه په تشدد ولاړه وه، نو باید تشدد خوښوونکي عناصر یې سیمې ته وارد کړی وای. د همدې عمله د عربي تندروانو دپاره زمینه مساعده شوه چې افغانستان ته راشي. القاعده د سیاسي په غږ کې جوړه شوله او لویه شوله، او همدغسې نور سازمانونه. دا تجربه په منځني ختیځ کې هم تکرار شوې ده. د حماس ډله د اسرائیل او د امریکا په مرسته را جوړه شوې ده، او نن په سیمه کې د ټولو زیات تشدد همدې ډلې په غاړه ده. نو زه فکر کوم چې افراطیت د شوروي په مقابل کې د غربیانو یوه ناکاره وسله وه، لکه اوس چې مونږ په اتمی وسلو کې د چټلو اتمی وسلو خبرې کوو، یعنی هغه وسلې چې زیان ډیر دی مګر ټکنالوژي نه غواړي. دغه سی یو لا غربیانو په ایدیالوژي کې ساحه کې وکاروله چې هغه د افراطیت وسله وو د شروع په خبر کې وکاریدله.
د پاکستان استخباراتي ادارو د افغان مجاهدینو په نوم د عربي او لویدیزو هیوادونو د مرستو لویه برخه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شمول توندلارو ګوندونو ته ورکوله. هغلی هډمن وایي چې په دې کار کې د پاکستان خپل ګټې هم انغښتوي. د دې په نظر پاکستان په دې توګه غوښتل چې په سیمه کې د افراطي اسلام په خپرولو سره د پښتون ملت پالنې مخه ونیسي.
په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه خپل بقا تضمین کا.
پاکستان دغه یو هیواد دی چې په دښمنۍ کې دغه بخانه غښته ده او دغه دښمنۍ پاکستان هغه وخت کول شي چې دغه دښمنۍ ته یو ډول مذهبي رنګ ورکا یعنی خلکو ته داسې یو احساس ورکا چې که تاسو بلوچان یې پښتانه یې پنجابیان هر څوک یاستئ خو د اسلام په نوم باندې دغلته یو هیواد لري چې له یو اسلامي ادرس نه د نورې نړۍ د نورو هیوادو سره برخورد وکړو دلته دې وجه داسې یو زمینه سازي وکړله چې د افغانستان د جهاد اداره په پاکستان کې د توندلارو مذهبي مرکزونو په لاس کې سوله او دوی عمدن و قصدن داسې یو زمینه مسایله کړله چې هغه ډلې یا هغه تنظیمونه چې غوښتي دغه قابلیت د دې درلوده چې کیدلی سوای د پاکستاني افراطیانو تر اغېز لاندې راسي هغوی ته ډېر وده ورکړل هغوی سره ډېر مرسته وکړي او حتی هغه مرستې چې د پښتنو د مالي برخه کې د نورې نړۍ لخوا نه کېدلې د هغو د مرستو د ویش او هغه میکانیزم تر ډېره حده پورې د پاکستان په لاس کښې او بیا د پاکستان د افراطي ډلو په لاس کښې وه دې حالت نتیجه دا شوله چې په افغانستان کښې افراطي ډلې هم په مالي لحاظ باندې ډېر امکانات پیدا کړه او هم له همدغه مالي امکاناتو نه په استفادې سره د جهاد په دوران کښې ځینې فتوحات وکړه او په دې توګه د خلکو په منځ کښې اعتبار پیدا کړه
په راتلونکي لړۍ کې به په دې موضوع لا ډېرې خبرې وکړو چې له توندلارو ګوندونو سره څومره مرسته او په کوم هدف کې ده
اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر منو اوریدونکو سلام سا کال بیا افغانستان د یوې نیمې نمرې په ګټلو سره په فساد کې لومړی مقام وګټه د حکومت او چارواکیو د نه ستړو کېدونکو هلو ځلو له امله افغانستان ته دغه افتخار په نصیب شوی دی له دې امله حکومت او چارواکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو او د دغه مقام د لا ښه ساتلو دعا ورته کوو ځکه چې د ډیرو کوششونو او خواریو په نتیجه کې هیواد دغه لوړ مقام ته رسولی دی د خپرونې په پیل کې مو د ښار یو بازار ته بیایو او د شیانو له بیو مو خبرو چې د روژې په افتخار لوړې شوي دي
قدرمنو اوریدونکو زم د اوس د ښار په مرکزی بازار کې یم او غواړم د شیانو بیې معلومې کړم چې له پخوانه ارزانه شوي که قیمته شوي دي خو که انصافي باید ارزانه شوي وي ځکه چې د روژې مبارکه میاشت ده او په دې میاشت کې هر څوک د ثواب په فکر کې وي نه د مادي ګټې قدرمنو اوریدونکو زه دغه ده د یوې تازه میوو کراچۍ ته راورسېدم او غواړم د تازه میوو بیې معلومې کړم ورور وبښه دغه امونه دانه په څو دي
دانه په څلوېښت افغانۍ
له روژې مخکې په څو
له روژې مخکې په شل افغانۍ
انډواله من په څو ده
من په یو سل او شل افغانۍ
له روژې مخکې په څو وه
من په اتیا افغانۍ
او انګور کیلو په څو دي
کیلو په یو سل او شپېته افغانۍ
له روژې مخکې په څو
کیلو په سل افغانۍ
نو دا نوره میوه به هم همدا ډول ګرانه شوي وي
هو
دا ولې
دا ځکه چې روژه ده او ضایات هم ډېر شوي دي
څه ډول ضایات
خو دغه ترافیکانو او امنیتي کسانو ته د روژه ماتې برخه ورکوو او له دې سره یې بیې پورته کوو دغه ډول پروژه کې د لویو لارو امنیتي ساتونکي هم رسمي او هم غیر رسمي محصول زیاتوي او هغه هم د میوو د بیو په زیاتولو اثر کوي
نور څه ضایات لري
نور ضایات نه لري یوازې کله کله ترافیک یا پولیس خپل امر ته د ځان ښودلو لپاره زموږ کراچۍ په لغته وهي او چپۍ کړي له دې سره ډېره میوه خرابېږي
هغوی ولې دا کار کوي؟
وایي چې روژه ده د سړي اعصاب خرابوي.
نو ترافیکان او پولیسان ولې روژه ماتی غواړي؟
دوی وایي چې روژه ده او چې روژه یې خطیره شي او د ثواب خاوندان شي.
ولکه
ته ژر
ژر له هر ډول نه ده، پرون قدرې په یو پاکټ کې واچوه. ژر کوه. ښه سه. وبخښئ، زه د ګوړې اچار خبریاله یم، یوه پوښتنه درڅخه کوم.
پوښتنه کوې؟ څه پوښتنه کوې؟
تاسو ولې د دغه کراچۍ څخه په زور میوې اخلئ؟ هغه هم د مبارکې روژې په میاشت کې.
ولې ته نه ګورې چې ټولو د سړک په منځ کې کراچۍ درولې دي او د ترافیکو مزاحمت کوي؟
ګورمې.
نو دغه د درېدو اجازه هم مونږ ورکړې ده، نر غونډې به ورکړې ده. د ورځې هر کس پنځلس شل منه میلې خرڅوي، یوازې یو چارک یې مونږ ترې اخلو. یو چارک د چا ګټه ده؟
د تا ګټه ده.
ولې د دې ګټه نشته؟
شته، خو ټول زور یې له خلکو نه وځي.
ولی
دا د شلو افغانۍ هم چې په څلوېښت افغانیو خرڅوي، زور له چا نه وځي؟
د بیو کاري په ښاروالۍ پورې اړه لري. لوګو یې پوښتنه وکړه.
له تاسو مې چې وکړه څه ګټه یې وکړه چې اوس یې له هغوی وکړم؟
چې ګټه نه کوي نو بیا په دې روژه کې مې خپل مغز خوره او نه هم دموږ.
په دې خبریالانو ساعت نه تېرېږي، بېکاره خلک دي.
اوریدونکو، دا یې کراچیوان او هغه یې ترافیک. د پولیسو قیاس یې تاسې وکړئ.
پڅ خواره مولای وغله سره مرکه درته کړی دا اوریدل یې به ګټه نه دی.
ښه محترمه، ته به لومړی ک مونږ ته د خپل اتحادیه دې څو غړي نمونه واخلی ډیر بخښاله سو.
او وی نشم خودلای خپکیګه بنا، ځکه زمونږ د اتحادیه ټول غړي هغه څوک دی چې خپل ادرسونه او ژوندلیکونه د امنیتی شرایطو له امله نشي په ډاګه کولای.
او بخښي، دا تاسو غله ولې د خلکو د زورولو او ازار سبب کیږي؟
دا څه وای، مونږ خود خلکو خدمت کوو. مون غواړو چې خلک همیشه آرام او خوشاله وي، د همدې لپاره غلا کوو.
په مطلب مو پوه نه شوم.
هی، مطلب روښانه دی. ګور، شتا او پیسې که د خوشحالۍ او آرامۍ سبب کیږي، نو د نارامۍ او اعصاب خرابېدو سبب هم کیږي. او تا به لیدلی وي چې ډېر شتمن خلک هر وخت ناروغه او خواشینی وي، ځکه د خپلو شتو په باب زیات چورتونه وي. او د دې لپاره چې د شتمنو دغه خواشینی ورکه کړو، غلا تیې کوو، چې دا یو لوی خدمت دی، هغه هم ټولنیز خدمت.
ښه، نو تاسې غلا ته خدمت وایئ؟
د تاسې سره دی چې خیانت ورته ووایو. که د شتمنو خواشینی بې ځایه چورتونه کمول خیانت وي، نو بیا څه نشم ویلی. که نه، د مونږ نیت خو ډېر پاک و صاف دی.
په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟
د راتلونکو پلانونو په باب خو ځکه څه نشم ویلی چې مونږ ټول فعالیتونه د پلان له مخې نه، بلکې د تازه معلوماتو له مخې پر مخ بیایو. ځان پوکه،
نو تاسې چې غلا کوئ پلان نه ورته جوړوئ؟
نه، غلا داسې کار دی چې د پلان له مخې نه، بلکې د زړورتوب له لارې کیږي.
په انتخاباتو کې خو به برخه نه اخلئ؟
ولې نه اخلو یې؟ مونږ په پوره ځواک سره په ټول ټاکنو یعنی انتخاباتو کې برخه اخلو.
باور لري چې غلو ته به څوک رایه ورکړي؟
هی، ډېره ساده پوښتنه دي وکړله. ولې نه؟ دا غله به چا ته رایه ورکوي؟ زه ته ووایه.
کوم غله؟
د دې وطن غله. په ډاډ سره درته ویلی شم چې زمونږ استازی به په اکثریت سره کامیابي، ځکه چې اوس له سمو خلکو د غلو شمېر زیات دی، او هر غل به خپل غله ملګري ته رایه ورکوي، ځکه چې بیا یې په راتلونکي کې ملاتړ وکړي، مرسته ورسره وکړي، او د ګیر کېدو پر وخت یې بېرته راخلاص کړي.
ډېر غلو ډېر کاپر خلک یې. نو چې تاسې د خپلو کاندیدانو نومونه نه افشا کوئ، نور غله به یې څنګه وپېژني؟
غل به څنګه غل ونه پېژني؟ مرد کړم په دې پوښتنه. هغه هم چې بیا د یوې سیمې او د یوه وطن غله وي، خو ټول پېژني.
خنو بلا پختنه میداده چی؟
آو بخوا 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 دوانا چه نور دی پختنه تا زواب نشن ویلای زکر چی ناوخته کی گیرا بندی زم چخلاو کم
ترافیکان او نور امنیتی موظفین چې له کراچیو شیان په زور اخلي یوازې نه خوري.
ترورې و ترورې
څه وایې؟ دا دی در اخلم
چې دا انجلۍ لا څوک ده؟ تر څو چې ورسره بلدی خو ډیر وخت دی.
سلام ترورې.
وعلیکم سلام لورې، ستړی مشې؟
خیر سی ترورې، مور می دغا چار مربا و تازه می ورا کرده.
مور دی خیر یوسی، دادی چه کول؟
تروری روژه ده، دو کسی طول کورونو تا لگ لگوروی شو.
خیر یوسی، خدای مو خیرات قبول که، دا چوم رخه او مسلمان خلگی؟
خیر یوسی تروری، منه نه.
لوری دی کم کوری؟
لطاس یو کور اور برمو کور دی.
خه خه رزا روژه به لمور سره ماتا که.
نه خیر یوسی تروری، دغه نور کورون تم دغه شان ویشم، دی خدای پامان.
پا ما خدی خه خه دستی لوری، خدای دی خه ور سره و که چمر بختور او خه خلق دی. طول و کورون تا یه دمر دیر شیان ور ویشل چمر سوابه کیگی. خدای دی هر چه تا ور کنی چه دغه سی پا خلقو ویشی او دی سواب خواندان سی.
خدی چوکو دا چمر او نکل دی ور سره چواله او
دی مغلا کور نیاو کور بر د گاوندی لور و. خیر دی یوسی، دغه اچار مربا او څو ډوله تازه میوه یې راوړې وه، ویلي چې د کوڅې په نورو کورونو هم ویشو. پرون دغه مخامخ گاونډی هم ویل چې دلته یو گاونډی هر ماښام په ټولو کورونو خواړه او میوه تقسیموي. څومره بختور خلک دي.
ښه ښه، له موږه یو کور بر خو د ترافیک کور دی، د ښار په منځ کې په یوه څلور لارې کې دنده لري. هلته کراچیوانان ډیر دي، سخت شکایت ورنه کوي. پرون مې چې میوه او ترکاري اخیسته نو کراچیوانانو ویل چې ډیر بد سړی دی، هر مازدیګر له ټولو کراچیوانانو څخه یوه یوه خلطه میوه وړي او نور شیان هم ورنه غواړي.
که دغسې وي چې دا شیان یې ونه خورو دا خو آرام دی، خپله روژه ولې پې خرابوو؟
ښځې څه درته وایم، ماته خو هماغه ښکاري.
څوک؟
انجلۍ دغه له موږ نه یو کوربر د چا کور دی؟
دی به ترافیک کور دی، د کوڅې خلک وایي چې ډېر رشوتخور سړی دی.
نو چې داسې دا شیان یې بېرته ورولېږي چې وشرمېږي.
ځه خدای دې وشرموي، د غلا په مال خیرات کوي، داسې د سخي زوی ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، اوسی حکمت او زه صادق سپنغر. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دل بود جانان که زما کلی جهان ندی، وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نایا. دل بود جانان که زما کلی جهان ندی، وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نایا. دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر. یم د سخیان و د سومان گدان یم و آدخ ل دنیا زود یست د دنیا زیم د سخیان و د سومان گدان یم و آدخ ل دنیا زود یست د دنیا سترگو دی جانان که زمان خوی جهانو ندی و آدخ ل دنیا زود یست د دنیا سترگو دی جانان که زمان خوی جهانو ندی و آدخ ل دنیا زود یست د دنیا